ایو ته د منګال ورنه ایمیک سره سره دی چې سمره سړی والی دی پاکي ماټکی خې دی ماټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستوي کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 810 ټنه جلغوزي موږ صادر کړی دی. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ دی. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی او په دې کار قومي ناغه لګولی، خو بیا هم هره ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ 300 ځنګلونه له منځه ځي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خره سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړي دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل همزه دته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفال او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خلی باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دی نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول. یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نا اهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشوي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتا دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل دي، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت. نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجه نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا فکر ونه وای چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبر وسیګو او خپل ژوند خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دایو بل دې ترڅنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کابل پوهنتون تاریخ چیرې رسیږي؟
اولین پنځه پتاسي سره د تپ پوهنځي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک و چې او تپې د ترکی و هغه هغه وخت کې